د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیرنی خبری سات قربه مو زه هارون بچایم سلامونه مېومنې په خبرونه کې د پاکستان د ولسمشرای انتخاباتو لپاره د نوې نیټې د ټاکل کېدو په اړه وري د پاکستان په سپریم کورټ کې په دې هیواد کې د بيدرک شو کسانو د کیس اوریدونکو په اړه هم په ریپورت کې خبرې گئی د وشمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د کبالي سیمو د پرمختګ لپاره د حکومت د کلنې منصوبې په اړه هم معلومات ترلاسه کوي خو پیل کې خبرونه اوري چې ګل ایاز یې وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سره کې د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشری ټاکنې د خپل نیټې نه یو ونې وړاندې د کابل حکم جاری کړی دی امریکا وایي د 2014 کال روسو په افغانستان کې د ټولو ځواکونو استل د یو هیواد په ګټه هم نه ده او د مصر د فوج مشر په ولس غږ کړی چې د جمعې په ورځ د فوج په حق کې په ټول هیواد کې لاریون وکړي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشری ټاکنې د خپل نیټې د خپل ټاکل شوی نیټې نه یو ونې وړاندې د کول حکم جاری کړی دی د پاکستان الیکشن کمیشن د ولسمشری ټاکنو لپاره د اگست میاشتې شپږم نیټه ټاکلې و خو د عدالت حکم راتلو وروسته به دغه ټاکنې د جولای په 10 نیټه ترسره کیږي د سپریم کورټ دغه حکم په داسې حال کې مخې ته راغلی چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په عدالت کې یو درخواست جمع کړی و چې ولسمشری ټاکنې دي خپل ټاکل شوی نیټې نه یو ونې وړاندې وکړل شي ځکه چې دغه نیټه ټابا د روجې میاشتې اخري ورځې وي د پاکستان صوبایي او قومي پارلمان به نوې ولسمشر ټاکي موجوده ولسمشر آصف علي زرداري د دویمې مودې لپاره کاندید نه دی ځکه چې د دوی پیپلز ګوند په پارلمان کې اکثریت نه لري بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ممنون حسین تحریک انصاف ګوند جسټس ریټایرډ وجیه الدین او پیپلز پارټي عوامي نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ډلې په شریکه رضا رباني خپل صدارتي امیدوارونو په حیث نامزد کړي دي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ جیمز ډوبینز به د روان جمعې په ورځ د اسلام آباد دوره کوي د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې نوموړی به د ملي امنیت او د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي د خپل دو ورځنی سفر پر مهال به ډوبینز د سرتاج عزیز سره په دواړه خیزه معاملو او سیمه ییز حالاتو خبرې ترې کوي په کابل کې د امریکا سفیر وای د 2014 کال نه وروسته له افغانستانه د ځواکونو ایستل او په دې هیواد کې هیڅ یو امریکایي عسکر نه پرېښودل د یو هیواد په ګټه هم نه ده په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خپره شوې اعلامیه کې جیمز کنینګم ویلي افغانان او امریکا نه غواړي چې د 2014 کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي او د هغې نه پس دلته د امریکایي ځواکونو هیڅ ډول موجودګي نه وي نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستو کې دا خبره ډېره توده شوې چې ګین امریکا د افغانستان نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو په ایستلو غور کوي نړیوال بانک وایي تقریبا په اصلو کې شپږ دیش افغانان د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي په کابل کې پرون د نړیوال بانک مشر رابرټ سام ویل
په افغانستان کې د بېوزلۍ سطح ډېره لوړه ده چې له وجې ډېر وګړي د تاوانونو له خطر سره مخامخ دي ښځې او ځوانان تر ټولو زیات د دې هیواد زیانمنونکې طبقه ده
د نړیوال بانک مشر زیاته کړه چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کېدو او د ریټایر شبو خلکو لپاره نظام د اصلاح په لټ کې د افغانستان حکومت سره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته کوي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د مصر د دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسی په ولز غږ کړی چې د فوج په ملاتړ کې په ټول هیواد کې مظاهرې وکړي چې د دوی په وینا فوج د تشدد او د ترهګرۍ پر ضد دی د چهارشنبه په ورځ په ټلویزیون خپله وینا کې السیسی وویل چې د جمعې په ورځ دی ټول مصریان د فوج په حق کې روزي فوج د فوج مشر د جولای په 3 نیټه اسلام پال ولسمشر محمد مورسی ل خپل څوکۍ څخه لری کړی وو چې پر ضد په ټول هیواد کې مظاهره شوې وي مورسی د فوج په ولکه کې دی او نامعلومه ځای کې ساتل شوې دي د مورسی فلویانو او د فوج ترمنځ خونړۍ نښتې هم شوې دي چې د شمیرو تر مخه 200 پورې کسان پکې وژل شوې دي د فوج مشر ژمنه کړې چې سیاسي تګلاره به عملي کوي چې تر مخه په شپږو میاشتو کې انتخابات او د آئین جوړولو لپاره لاره هوارول شامل دي بلخوا اخوان المسلمین تر هغې د مظاهرو جاری ساتلو هوډ څرګند کړي چې تر څو مورسی بیا په خپل څوکۍ نه وي بحال شوي د رپورټونو تر مخه د عراق په شمال کې نن وسلوالو نه پولیس والا وژل د عراقي چارواکو تر مخه نن سهار وسلوالو د موصل ښار په بش میا پولیستانی برید کړی چې پکې درنه وسله استعمال شوی. روغتیایي چارواکو د مرګ جوبلی تصدیق کړی، خو دا خبره څرګند نه ده چې برید پر شا څوک و، خو په دغه هیواد کې فرقیز پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې وروستو کې په موسل ښار کې زیاتې حملې شوې دي. چارواکي وایي په دې ښار کې یوازې په روانه میاشت کې له 500 زیات کسان وژل شوي، او په دې توګه د جولای میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د عراق په فرقی شخړو کې په روان کال کې تر اوسه پورې 3000 نه زیات کسان وژل شوي دي. د ماسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن وروستو له هغې بیا توجه زیاته شوې چې په رپورټونو کې ویل شوي ښکاري چې د امریکا د استخباراتي پخوانی مفرور اهلکار د ترانزیت سیمینه بهر روس کې چرته ځای پر ځای شي. د دفاع وکیل اناتولی کو چیرنا ویل ایڈورډ سنوډون ته به اسناد وسپارل شي چې له مخې به یې نوموړی د ماسکو له هوایي ډګر نه بهر او په آزادانه توګه په روس کې اوسي. کوچیرنا په روس کې د عرضي پناه لپاره له ایډورډ سنوډون سره مرسته کړې ده. ایډورډ سنوډون د 3 جون میاشتې له 3 نیټې راپدې خوا د ماسکو د هوایي ډګر د ترانزیت په برخه کې دی. امریکا سنوډون په جاسوسي تورن کړی او روس نه غوښتي چې نوموړی دی ورته وسپاري. په بلغاری کې د بلوا ضد پولیسو هغه مظاهره کوونکي خواره کړ چې شاوخوا سل تنه د پارلمان غړي، ژورنالستان او وزیران د پارلمان په ودانۍ کې محاصره کړي وو. مظاهره کوونکو په پلازمینې سوفیا کې د وو ساتو لپاره پارلمان محاصره کړ او د حکومت نه د استعفا غوښتنه کوله. پولیسو د پارلمان غړي نن سهار له ودانۍ ویستل او هغه رکاوټونه هم لرې کړل چې مظاهره کوونکو جوړ کړي وو. مظاهره کوونکي د اروپا په دې بې وزلي هیواد کې د اصلاحاتو، د فساد د ورکېدو او د لوږې د کمېدو غوښتنه کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات دی د اگست د 6 نیټې پر ځای د روانې جولای میاشتې په 1.5 نیټه وکړل شي. هم په یاد عدالت کې په پاکستان کې د تری تم کړل شو کسانو د کیس اورېدنه شوې ده. د بشري حقونو یو فعال وایي حکومت باید له پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو سره په دغه لړ کې خبرې وکړي.
سم خلق کی دی اغا اوچت کئی دا ظلم کی دی زیاد جاری دی نو گورنمنٹ نا دا پکار دی دا آرمی سرا یا انٹیلیجنس ایجنسی سرا دا ڈائیلوگ کئی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي د توانای په نوې پالیسۍ کې له مرکزی حکومت سره د بجلی نرخونو زیاتولو خبره نه ده منلې.
زمونږ صوبه چې غریب صوبه ده، مونږ بجلی پیدا کولو والا صوبه یو، زمونږ ضرورت نه زیات مونږ بجلی پیدا کوو، نو پکار ده چې زمونږ خبره ومنل شي.
او د پاکستان د قبالی سیمو یو اوسیدونکي وایي د دوی د پرمختګ لپاره اعلان شوې پروژې عملی بڼه نه خپلوي.
یو ډراما ده لکه څنګه د پټ خلکو نه د یو 60-65 سال نه کیږي، یو که آزاد کې خو ممکنه ده خو عملي طور باندې دوی نه تر اوسه کړی دي او نه دا دوی کوي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم اوریدونکو د خبرونې اولنې موضوع د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې د هیواد د ولسمشرۍ انتخابات دی د اگست د 6 نیټې پر ځای د روانې یعنی جولای میاشتې پر 1.5 نیټه وکړل شي. د یادې چوکۍ لپاره د مسلم لیگ، نون او پاکستان پیپلز ګوند نومول شو کاندیدانو خپل کاغذونه په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړي دي. سراج جهیر له اسلام آباد په دغه اړه تفصیل راکوي.
د پاکستان سپریم کورٹ په حکم باندې الیکشن کمیشن اعلان وکړو چې صدارتي ټاکنې به د 6 اگست په ځای په 1.5 جولای کیږي، او دغه رنګ به د نامزدګۍ کاغذونه په 8 جولای واپس اغستی شي او هم په دغه ورځ به د نومونو حتمی فهرست جاری کولی شي. له دې وړاندې د صدارتي چوکۍ لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار مومنون حسین او د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار سینیټر رضا ربانی د خپل نامزدګۍ کاغذونه اسلام آباد های کورٹ کې جمع کړل، او دغه رنګ د پاکستان تحریک انصاف لخوا د جسټس ریټایرډ وجیه الدین د صدارتی چوکۍ لپاره کاغذونه ډاکټر عارف الوی په سن های کورټ کې جمع کړل. د صدارتی چوکۍ لپاره د امیدوارانو د مرستو لپاره اهلی زلې روان دي، او د لړکی عوام نیشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ کاف د پاکستان پیپلز پارټي د مرستي اعلان کړی دی، او د دې ترڅنګ پاکستان مسلم لیگ نن د جماعت اسلامي سره د رابطې او د مرستو غوښتو لپاره چودري نثار علی خان استاد ټاکلی دی، او دغه رنګ پاکستان پیپلز پارټي خورشید شاه خپل استاد ټاکلی کړی دی او نوموړي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره هم رابطه کړې ده. یاد دی وی چې لدې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د ممنون حسین علاوه سلور نمونه د صدارتي امیدوار لپاره مخې ته راغلي وو چې پکې اقبال ظفر جګړه، سرتاج عزیز، غوث علی شاه او مهتاب عباسی شامل وو. د ذکر وړ ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې صدارتي ټاکنې دې د شپږم اگست په ځای په دیرشم جولای وکړې شي، ځکه چې په شپږم اگست به اوشتم روجه وي او زیاتره د اسمبلی غړي به عمرې له سعودي عرب ته ځي، څوک چې به ونه کړې شي چې خپل ووټ استعمال کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
اردن کو دا سیشن بے پورز دا پاکستان پر سپریم کورٹ کے پدے حواد کے دبے درکشو کسانو دا کیس اور ردن وشوا عدالت وویل چې حکومت دې د دغه مسلې حلولو په لړ کې سنجیده ګامونه پورته کړي او پرې دې نږدې چې پر ضد یې کومه سخته پریکړه راوړل شي. په دې اړه نور له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورټ کې ورو.
تیره ورځ سپریم کورټ د بیدرک شو خلکو کیس اوریدنې په وخت د کرایسیس مینجمنت سیل له طرفه وړاندې کړې شوې پالیسی رپورټ رد کړې دی او هدایت یې کړې دی چې حکومت دې واضحه پالیسی جوړه کړي. چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې کسیزی بینچ د بیدرک شو خلکو کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې حکومت دې وخت لګولو نه کار نه اخلي او موږ دې اخر حد پورې تلو باندې نه مجبوروي. چیف جسټس خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د یو وګړي دی ختمول سنگینه معامله ده او که یو بدرکتن ککړ هم وی نو د هغه خلاف د قانوني لار خپل کړی شي. چیف جسټس افتخار محمد چودھری خپل وینا کې دا هم ویل چې د چا په اړه سپریم کورټ ته پوسو کړی ان ورته ویل شي چې موږ سره نشته، نو عدالت ته دی ویل شي چې بدرک خلک چا سره دي. د بدرک شو خلکو کیس په اړه د بشري حقوقو کارپوه او د بدرک شو خلکو د کیس وکیل امنه مسعود جنجو مشال لیډیو ته ویل چې دا وخت د اغوی اونیم سوا د بدرک شو خلکو کیسونه په سپریم کورټ کې دي چې دغه لپاره هغه هر ورځ سپریم کورټ ته ځي. دا زیاته وی چې سپریم کورټ له اړخه د دې کیس په حق لخه کاروایی روانه ده او د سپریم کورټ په زور نور هم د خو امید دي.
اوس هم خلک چې دي هغه اوچت کوي، اوس هم دا رک شوی دي او دا ظلم چې دی جاری دي. نو دې لپاره هم پالیسی پکار دی، دې لپاره لگ ڈائلگ پکار دے کہ گورنمنٹ نہ دا پکار دے کہ دا آرمی سرا یا انٹیلیجنس ایجنسی سرا دا ڈائلگ کئی اور دا خو زمو حکومت نے وقار لا پارا اور دا دی آنر لا پارا مخن دی کہ باہر سمرا ادارے شتا یونائیٹڈ نیشنز، ایمنیسٹی انٹرنیشنل، اگا بیا زمو باندے بیا دا وای چھ دا ذمہ دار دے دا ہیومن رائٹس وائلیشنز پاکستان کئی.
تغرنگ دا قانونی چارو کارپوم شہاب الدین وائی
قانونی حلقی چی سمر دی وکیلان مختلف بار ایسوسیشن آگئی دا محسوسی چی پا پاکستان کے مسنگ پرسنز دا مسئلہ چی کم دا پدی کے دا انتہائی غیر سنجید گئی نکار اگستے کی گی لگیا دا کاغا حکومتی حلقی دی بشری حقوقو تنظیمون دی او کا عدالتون دی زکا چی دا دی مسئلے دیر وقت شو کتا سخیال کرے وی دا دا مشرف سر چی کما اتدائی مسئلہ جوڑا شوی وا آگا ہم دا دی مسنگ پرسنز پوجا جوڑا شوی وا او پمنس کی دا تیر شو او خصوصاً پا پختونخوا صوبا کے خو روزانہ خلق کو چتولا شی دا کورونو نا او غیر قانونی کارون چیزی دا روان
دا بیدرک شو خلکو دا کیس پا حق لا امنا مسعود چنجو اخبر خبرو کی سیات اکڑا چی دا راولپنڈی پولیسو پا دی معاملہ کی دا پوست خفیہ اداری یا پخوانے بریگیڈیر منصور سعید هم پا تفتیش کی شامل اولو فیصلہ کری دا او پا دی سلسلہ کی ورطا سمن هم جاری کری شوی دے. رابعہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، که څه هم رپورټونه وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو پر وړاندې خپل هغه تګلاره چې ویل به خبرې به ورسره کوي بدله او سخته کړي، خو د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وایي چې د حکومت لا هم له طالبانو سره خبرو اترو ته لومړیتوب ورکوي. له نوموړي سره زما همکار انیسا اجمل مرکه کړې او په سر کې ترې د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د پرونی ملاقات په اړه پوښتلی. نو صدیق الفاروق وایي
آرمی چیف کی وزیر اعظم صاحب سے تو کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں.
دا وزیر اعظم له فوز مشر سره ډیر ملاقاتونه شوې دي. دا سرګند خبره ده چې کله هم د فوز مشر د داخله چارو وزیر او د وزیر اعظم ملاقات کیږي نو په مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. په سمدستي توګه نوې ستراتیژي یا تګلارې مخې ته راځي. خو د قومي سلامتیا پالیسۍ لپاره وزیر اعظم د جولای په 12 منټه یو کانفرنس رابللې وو. خو د ځینو مشرانو د غیر موجودګۍ په وجه ځنډول شوې دي. دغه کانفرنس په دوړو کې اختر رستو رابلل کیږي. بل دا خبره هم ده چې د قومي سلامتیا کې یوازې ترهګري نه بلکې د هیواد د بهرنو او د دفاع چارو امور هم شامل دي.
اور دیگر جو ہے وہ ایشوز بھی آتے ہیں.
صدیق الفاروق صاحب مسلم لیگ نون گند حکومت دراتو نہ اڑان دے اور اس تو بیا ہم طالبان سر د مذاکرات کو کول خبری کولی خو کو گرے نو تر ہگر بردن ہم زیاد شوی دی او داسی رپورٹ نہ ہم شتا چی پناز شریف پلاور کی دی وی حملے منصوبہ ناکام کل شوی نو اس بہ ہم استا سگون طالبان سر خبر تا زیاد اہمیت ور کوی او کنا س کاروائی ب کوی.
پی ایم پر حملے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے لیکن
گوری پا وزیر اعظم دا برت خبر کی صداقت نشتہ دا طالبانو ہم ڈیری ڈلی دی کہ دیشی چی دا مذاکرات و خبر ہم دا طالبانو یو قوی ڈلی لخوا مختر آگلی وی خوزمان کو حکومت راتلو رستو طالبانو دا خبرونا پشاشول مونگ پا دی اندیو چی باید مذاکرات وشی اس دا قتل دی چی آیا تحریک طالبان پاکستان خبرو تا غاڑک دی او کنا پا دی کی یو خبر دا ہم دا کچری پا افغانستان کی دا طالبانو سرا دا امن خبری تری سر ترسی نو بیا با پا پاکستان کی دا طالبانو سے حیثیت پاتی شی نو غور خبر دا چی دا امن خبری وشی وزیر اعظم یوازی لا تحریک طالبان پاکستان سرا دا امن خبری تری نه کوي بلکې په سیمه کې د امن راوستلو لپاره گاونډي هیوادونو سره هم خبرې کوي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره دغه مذاکرات ډیر مهم دي.
تاسو د مذاکراتو خبرې کوي او طالبان د خبرو کولو نه اوسم انکار کوي او کوکتل شي نو په دې وروستیو کې چې کله نستاسو حکومت راغلی دا غیر وروستو تقریبا 200 وطن وجل شوی دي نو په داسې حال کې به تاسو طالبان څنګه خبرو تراسي کوي؟
دیکھیے امریکہ اور افغان طالبان بھی مذاکرات کی بات
امریکہ افغان طالبان خبری کبھی اور پدی لڑکی پر دوحا کی یو دفتر ہم پرانستل شو چی بیا وتڑل شو ددی تر سنگ دوڑ پیو بل بریدون ہم کبھی تر سوچ معاملات د خبرو میست نه وی راغلی نو دا لڑی با روانه وی زما په خیال طریقے طالبان پاکستان هم دیتا اړتیا لري چې د امن خبری وکي. دا امن خبری د پاکستان او طالبان لپاره ډیر ضروری دی نو د ټولو او د طریقے طالبان پاکستان لپاره به دا بهتر وی چې خپل یو ډله جوړ کړي او د مذاکرات لاري د دې مسلې حل کولو کې دلچسپی واخلي گنی کې دیشي په راتلونکو ورځو کې هغوی ته هم ستونزې پیدا شي
تاسو چې طالبان سره د خبرو کولو کومه خبره کوي نو آیا په دې ټول سیاسي ګوندونه یو دي او کنه؟
تمام سیاسی جماعتیں
زمون خواہش دے چی امن خبری کی روشی خدا پاکستان ټول سیاسی گوندونه هم د مذاکرات د لارې د دې مسلې هوارولو لپاره یو ځای دي.
د مسلم لیگ نون ډلی ویان صدیق الفاروق او چې له طالبانو سره د حکومت د خبرو پاړه زما د همکاري انیسا اجمل پښتنه جواب ولې
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو تیر ورځ د ګډو ګټو کونسل په غونډه کې چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشوه د راتلونکو 15 کلونو لپاره نوې توانایي پالیسي د منځوري لپاره وړاندې کړل شوه. په غونډه کې د صوبو والا وزیرانو وویل چې پر دغه تګلارې د غور او د دې د لا ښه جوړولو لپاره باید دوی ته یو څه وخت ورکړل شي. احمد الله پر اسلام آباد رپورت راکوي.
مشترکہ مفادات کونسل په اجلاس کې د صوبو تحفظات ورستو نوې توانایي پالیسۍ منځوري د یوې هفتې لپاره وزنډولې شو. تیر ورځ د مشترکہ مفادات کونسل اجلاس د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشو چې پکې د څلور وړو صوبو اعلی وزیرانو او وفاقي وزیرانو ګډون وکړو. په اجلاس کې د راتلونکو 15 کالو لپاره نوې توانایي پالیسۍ د منځوري لپاره پېښ کړې شو خو صوبو لخوا په پالیسۍ د غور او د ښه جوړولو لپاره نور وخت وغوښتل شو چې ورستو د پالیسۍ منځوري د یوې هفتې لپاره وزنډول کولې شو. مشال ریډیو چکلا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی نه تپوس وکړو چې په دې پالیسۍ د خیبر پختونخوا حکومت څه تحفظات لري. نو نوموړی وایي چې نوې پالیسۍ کې د بجلی کم نرخونه مقرر کړی شوی وو، نو هغه موږ ته قبول نه دي.
مخالفت به ذکر کوي چې زمونږ صوبه چې غریبه صوبه ده، مونږ بجلی پیدا کولو والا صوبه یو، زمونږ ضرورت زیاته مونږ بجلی پیدا کوو، نو پکار ده چې زمونږ خبره ومنل شي.
د اوبو او بجلی وزارت د بجلی غلا او تنصیباتو ته نقصان رسولو خلاف سزاګانو او جرمانو تجویزونو مشتمل لیگل فریم ورک آرډیننس مسوده مشترکه مفادات کونسل ته ولیږلا. د مسودې مطابق که یو تن د بجلی تقسیم کې مداخلت کوي، نو درې کاله قید او یو کروڑ روپۍ جرمانه او یا دواړه سزاګانې به ورته ورکول شي. کورنی میټرو کې پغلا کولو یو کال قید یا لس لکه روپۍ جرمانه او یا دواړه سزاګانې به ورکول شي. صنعتي او تجارتي میټرو کې پغلا کولو درې کاله قید یا شپېته لکه روپۍ جرمانه او یا دواړه سزاګانې به ورکول شي. د اوبو او بجلی وزارت دا مسوده بعد د مشترکه مفادات کونسل د منظورۍ وروستو عملي کیږي. د وابډي پخوانی چیرمن شمس الملک په دې حق لوایي
د غلط سی سزا خو به خامخا ورکې کنه، چې دا شی غلط دی سزا خو به ورکې. مسله دا ده چې زمونږه بجلی چې کوم طریقې سره جوړیږي د دې مکس چې کوم دی نو هغه ډېر ګران دی. هغه ګران دا دی چې دا ملک چې کوم دی نو دا 180 ارب روپۍ د کال زیاتې خرچ کوي په دغه بجلی باندې چې کوم مونږ جوړو. په دې 180 ارب روپۍ کې نیم خلک ورکوي بلونو په ذریعه باندې او باقي حکومت ورکوي سبسیډي ټو ویریس ارګنایزیشن. اوس آن دا لانگ ٹرم بیسس دا سبسیڈی ہونی شکے دے نو آگا خوب بس چل پکاری خر سلوشن دا ڈیمون نے چکما بجلی مو جوڑی گو دا چی سمر وقت تیری گی دا دے قیمت کمی گی.
دا اجلاس روس تو وزیراعظم نواز شریف پا وزیراعظم دفتر کی سینئر صحافیانو سرا ملاقات وکڑو. پا دا غمحال دا وزیراعظم ویناوا چی دا وقت ملک دا سیکیورٹی او توانائی سرا سرا دا صحت تعلیم او نور و یو شمیر بحرانونو سرا مخ دے، خو من کوشش کو چی نہ صرف دا بجلی کمو ختم کلو بلکہ راتلون کی 50 نہ تر شپیتو کالو لپارا منصوبہ بندی ہم کو. نواز شریف ویناوا چې ملکی اقتصاد خکولو لپاره ضروری ده چې سکیورټی صورتحال خکړو، ځکه چې د چینیانو په شمول غیر ملکیان پاکستان ته راتلونه یریږي. خو دې لړکې زمنګ د سکیورټی ایجنسو او آی بی سره خبرې شوې دي او هغوی هم سنجیدګۍ سره خپل کار شروع کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
ہے افغانان سو باری بے شک چکا
زینا دیرا سخت تر آباری تیرا یہ ہر جکنی
سا دوستو مکلن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اور دن کو دا خیبر پختونخوا د صنعت او مهنت صوبائی وزیر ویلی د صوبې د مزدورانو د حقوقو د تحفظ او د دوی د خیر خیګړې لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي، چې پکې د مزدورانو میاشتنې معاش 100 روپۍ ته لوړول او د نو کارخانو جوړول او د تړل شو هغه بیرته خلاصول شامل دي. شبیر جان له پیښوره نور تفصیل راکوي.
پیښور پر سلب کې یو خبري غونډه ته خپل وینا کې د مهنت او صنعت صوبای وزیر بخبیدار خان اول چې دا صوبا تر هغه غره زپلې ده او تر هغه غره غټه وجه بیروزګاری ده او د بیروزګاری غټه وجه په صوبا کې موجوده د کارخانو بندیدل دي. او اوس په د دوی حکومت نه وازې نوې کارخانې جوړوي، بلکې دغه بند صنعتونه به هم چالو کړي. دی مشال لیډو ته وویل
اولنې خبره ده لاین آرډر مسله و، ان شاء الله لاین آرډر مسله رو په رو حل کیږي. او پن یونټي زکه بند شوې چې مزدوران پاره شو کنه، چرچونه بند شي نو هغه خامخا بغاوتی سوچ کوي، نو مونږ دا کوشش کوو چې دا بند یونټ مونږ کولاو.
دوی دا هم ویل چې خیبر پښتونخوا کې د کارخانو دا چالو کول لپاره غټه مسله د بجلی ده او ډیره ضروری ده چې دلته کې دوی پله ارزانه بجلی چې نرخ یو یا 2 روپۍ یونټ وي جوړ کړي او دا رنګ به نه یوازې دلته موجوده کارخانه روان شي، بلکې د نورو ځایونو به هم خلک دلته راځي او کارخانه به خلاصوي، چې نه یوازې به بیروزګاری ختمه کړي بلکې امن او امان به هم قائم شي.
پر زیدی آگے بنے شبر نزو کتلاٹ سے پنچ کوڑے تلاٹ شي کته لاړ شي دریا سوات تلاړ شي کته کاغه ناران تلاړ شي الته دونه پوتنشل دی د بیجلی چې هغه مونږ ته ډېر پارزانه مانی په یو روپۍ کلوواټ بیجلی پیدا کیږي او مونږ یې صنعتکارو ته داسې ورکو کنه زما دا یقین دی نو په خپله به راځي او مطلب چې ملتونه به کوي چې مونږ دلته کارخانې جوړو
دوی په دې موقع باندې اعلان وکړو چې په خیبر پښتونخوا کې به د مزدورانو کم از کم میاشتنی مزدوري 1000 روپۍ وي د دغه فیصلې په خپله باندې د مزدورانو تنظیم یو مشر فقیر حسین وایي
کله مونږ د ګرانې صورت حال ته ګورو چې کوم تیزی سره ګرانی راغلی ده نو په هغه لحاظ خو دا اسم لري د یو خاندان د ساتلو دپاره خو بیا هم پنجاب غټه صوبه ده نو هغې کې هم کم از کم تنخواه چې ده نو هغې 10000 مقرر کړی ده او زمونږ وړه صوبه ده زمونږ د ټول نه غټه مسله دې ځای بېروزګاري ده بېروزګاري ولې چې په دې صوبه کې امن نشته
یادونه ول ده چې صوبایي حکومت په صوبه کې ټولو سرکاري او نجی د کارخانو مالکانو باندې غږ وکړو چې د مزدورانو د خیر ښېګڼه د خیال وساتي 1000 روپۍ اجرت د اتو غنټو په حساب ورکوي او که دغه اتو غنټو نه څوک زیات کار کوي نو هغه به په اوور ټایم کې ورکول شي او که چېرې کومه کارخانه یا مالک مزدور ته دغه اسانتیاګان نه ورکوي نو مزدوران کولی شي چې حکومت کې موجود د دې لپاره جوړ شوی نمبر دی حکومت ته ټلیفون وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره خپل کلنې پلان تیار کړی چې پکې د مختلفو پرمختیایي کارونو لپاره 3.5 بلیون روپۍ مختص کړل شوی دي دا په داسې حال کې دا چې د قبایلی سیمو خلک دغه پروژو د عملي کېدو په اړه نهیلي ښیي تفصیل د انیسا اجمل په رپورت کې
فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو د پرمختګ په لړ کې د 2014 او 2014 کال لپاره خپل کلنی پلان تیار کړی چې پکې د مختلفو پروژو لپاره 3.5 بلیون روپۍ مختص کړل شوی دي د فاټا سیکرټریټ د بیان فضل الله د وینا تر مخه د دغو پیسو نه علاوه به 2.25 اربع روپۍ د بهر ملکي مرستندویه ادارو نه اخلي فضل الله وایي په تیر پرمختیایي پروګرام کې د فاټا تعلیم او صحت اړخ ته زیات پام نه و شوی خو په دې راتلونکي پلان کې د تعلیم او صحت لپاره د نورو شعبو په نسبت زیاتې پیسې ایښودل شوې دي
نو تقریبا د 3.68 بلیون لگا سیوا پیسې دي نو هغه په تعلیم په مت کې مختصر دي او د دې سره سره تاسو وګورئ نو په دویم نمبر باندې هغه صحت محتمد هغه د پاره تقریبا 1.5 اربع زیات دي نو هیلپ مت کې بیا په کمیونیکیشن پروډونو او د پلونو او د لارو کوڅو د پخولو هغه د پاره چې 3 اربع د پاسه پیسې دي نو هغه د پاره دغه په هاوسینګ کې 10.3 میلیونه چې دي هغه هاوسینګ کې
فضل الله وایي په دې پلان کې بجلی لپاره 3.48 میلیونه او د کر کروندې لپاره 3.48 میلیونه روپۍ ایښودل شوي دي فضل الله د دې پروژو د پیلولو په اړه وایي
سیاسي پروګرامونه دي دا چې څنګه بجټ منظور شي هغه ته پیسې مختص شي او هغه کټیم په هغه باندې کار کیږي د دې بیا ریویو کیږي زمونږ چې ایف ڈی ڈبلیو پی ورکینګ زمونږ فاټا ډیولپمنت ورکینګ پارټي دا اگر د یو یو سکیم پی دی نو اگر یو میٹنگ کی زبون د منیٹنگ والے تکم ڈپارٹمنٹ تے دا اگے خل جی او ال تک دا اگے جائزہ اخلی او دا اگے ایڈیشنل چیف سیکریٹری فاٹا تا او بیا ایڈیشنل چیف سیکریٹری فاٹا چ دے اگر گورنر تک دی باندې رپورٹ پیش کئی دا سالانہ پروگرام نو وی دا کال 12 میاشتې دا روانی او پدی باندې پرمختګ کیږي
که څه هم فاټا سیکرټریټ د پرمختګ په اړه راتلونکي پلان کې د تعلیم لپاره تر ټولو زیاتې پیسې مختص کړي خو د قبایلی سیمو خبریال عبدالسلام وایي دا ټول پلانونه یوازې د کاغذونو پورې محدود دي
یو ډرامه ده لکه څنګه د فاټا خلکو نه چې د یو 60-65 سال نه کیږي یو کاغذات کې خو ممکنه ده خو عملي طور باندې دوی نه تر اوسه کړي دي او نه دا دوی کوي اول خو سکول چې کم دي دوی د پدې باندې سوچ وکړي چې څونه سکول دوی ورکړي دي هغه دوی ملکانه ته ورکړي دي قسمتي خبره ده چې دا استاد او د شاګرد په ځای باندې هلته د علاقې مشرانو جرګی کی نو اول خو په دې باندې سوچو کې کمال دا سکول جوړیږي هغه باقاعده پولیټیکل ایجنټ هغه باندې بولی لګوي چې کم کس ورله زیاتې پیسې ورکړي نو هغه کس ته هغه سکول ملوي. دلچسپ خبره ده چې کم دوی هلته نور کم شفاخانې جوړ کړي دي نو هغه اړو کله وجود هم نه وي او ایمنډار دپاره دوی یعنې د بیا جوړولو دپاره یا د هغې دپاره هم پیسې ورته منظوره کېږي. نو زما خپل خیال دا دی چې زه په حیثیت زه په خپله چونګه یو اوسېدونکی یم د وزیرستان د فاټه نو زما خیال نه کېږي دا پیسې دوی هغه انداز کې ولري.
د فاټا سیکریټریټ تر مخه د تیر کال په نسبت د راتلونکي کال لپاره په مختص کړل شوو پیسو کې د 10 بلین روپو زیاتوالی کړل شوی دی او په راتلونکي پلان کې د لوبو کلتور او د ځوانانو د عمر شوبې هم شامل کړل شوی دی.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدم کو د مازیګر 5:30 بجې شوې د ګلیاز نه د خبرونو لنډی سورو.
د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشری ټاکنې د خپلې ټاکل شوې نیټې نه یو اونۍ وړاندې د کابل حکم جاری کړی دی. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ممنون حسین، تحریک انصاف ګوند، جسټس ریټائرډ وجیه الدین او پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ډلې په شریکه رضا ربانی خپل صدارتي امیدوارانو په حیث نامزد کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز به د جمعې په ورځ د اسلام آباد دوره کوي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې نوموړی به د ملي امنیت او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د 2014 کال نه وروسته له افغانستان د ځواکونو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پرېښودل د یو هیواد په ګټه هم نه ده. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې جیمز کنینګم ویلي چې افغانان او امریکا نه غواړي چې د 2014 کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووزي او د هغې نه پس دلته د امریکایي ځواکونو هیڅ ډول موجودګي نه وي. نړیوال بانک وایي تقریبا په اصولو کې شپږ دېرش افغانان د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک مشر زیاته کړه چې د ټولنیز خدماتو د ښه کېدو او د ریټایرډ شوو خلکو لپاره د نظام د اصلاح په لړ کې د افغانستان له حکومت سره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته کوي. د مصر د دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسی په ولس غږ کړی چې د فوج په ملاتړ کې د ټول هیواد کې مظاهرې وکړي چې د دوی په وینا فوج د تشدد او ترهګرۍ پر ضد دی. د چهارشنبه په ورځ په ټلویزیون خپله وینا کې السیسی وویل چې د جمعې په ورځ د ټول مصریان د فوج په حق کې روزي. د رپورټونو تر مخه د عراق په شمال کې وسلوالو نه پولیس والا ووژل. د عراقي چارواکو تر مخه نن سهار وسلوالو د موصل ښار په بشمی یا پولیس ثانی برید کړی چې پکې درنه وسله استعمال شوي. او رپورټونه وایي چې د امریکا مفروض استخباراتي اهلکار اډوارد سنودن نن په ماسکو کې په رسمي توګه پناه واخلي.
لن خبرونه مو د ګلیاز نو اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د رابیا اکرم خان نور.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ګرانې ملاوت او د سمګلینګ د خاتمې لپاره د ضلع په سطح انتظامیه ته د 15 اګست نیټه ورکړی ده او د هر 15 ورځو پس د جایزې رپورټ وزیر اعلی ته وړاندې کولو حکم ورکړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعلی د خبرو نښکاري چې حکومت د عام ولس د مشکلاتو احساس لري خو په دې اړه زموږ انتظامیه ته خپلې ذمهواریانې ترسره کولو لپاره د پوره منصوبه بندۍ ضرورت به وي. ادارې زیاتوي چې غونډې صوبې کې ګرانې ملاوت عام دی، د روټي نرخ بغیر د څه اعلان زیات کړی شي نو په دې صورتحال کې کله کله انتظامیه سمامولي کاروایی وکړي خو داسې کاروایانو نه څه نه جوړیږي بلکې د مقصد له باقاعده د کوټلو ګامونو ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي چې انتظامیه د خپلو کاروایانو کې د دوکاندارانو منتخب نمایندو کومک ترلاسه کړي. د غرنګ د ټریفیک په مسله قابو موندلو لپاره د ضلع په سطح د مقامي ولس او ماهرینو مدد واخلي نو داسې دغه مسلې هوارېدای شي. جنګرس پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان کراچۍ کې د ترهګرۍ لا قانونیت او بدمنې په اړه صحیح تجزیه کړې ده چې د کراچۍ د حالاتو اثر په غونډ ملک پروزی. ادارې وایي چې د مقامي آبادۍ نه علاوه د غونډ ملک نه د روزګار لپاره خلک د ښار ته راځي ځکه چې معاشي هلې ځلې په دې ښار کې زیاتې دي. خو د ترهګرۍ په خود خلک او غونډ ملک پریشانه کړی دی او قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارانو باوجود په کراچۍ ښار کې حکومتي عملداري چرته هم نه ښکاري. ادارې وایي چې د کراچۍ مسله هواره نه شوه نو د پاکستان ریاست، سیاست او معیشت ټول به د مشکلاتو ښکار وي. نو پکار ده چې مذهبي، نسلي یا لسانی بنیادونو باندې سرګرم خلک دي خپلې کاروایانې پرېږدي او ټول سیاسي ګوندونه او سنجیده خلک دي د کراچۍ ښار سیاسي او انتظامی مسلې حل ولټوي. ادارې زیاتوي چې د مذاکراتو د لارې د سلارې روویستې شي او خصوصا ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکي ګوندونه دي په دې مسله ډېرې سنجیدګۍ سره توجه ورکړي او صوبایي حکومت له هم پکار ده چې عملي ګامونه پورته کړي چې خلک په خپله مرضۍ ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیویارک ټایمز اوس پاڼه لیکي، د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي په کابل کې ویلي چې هیواد یې غواړي له افغانستان سره د اوږدې مودې امنیتي تړون د روان میلادي کال په اوږدو کې لاسلیک کړي. بلخوا د ډان روزپاڼې په یو لیکنه کې راغلي، پاکستان او افغانستان باید د سولې پروسې په اړه واضح پالیسي ولري او تر دا منځ اختلافات یو خواته کړي. فرخنده وزیر د دې دواړو لیکنو مهم ټکي راوړوي.
نیویارک ټایمز لیکي، د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي د تیر ګل پورس په کابل کې ویلي دوی د افغانستان سره اوږدمهاله امنیتي تړون کول غواړي او وایي دوی داسې هیله لري دواړه هیوادونه دغه تړون د اکتوبر د میاشتې پورې سرته ورسوي. د جنرال ډیمسي افغانستان ته د سفر یو مقصد دا هم دی چې د هغه ټولو مسلو او خبرو د حل لپاره لاره برابره کړي چې له عملی د دغه دواړو هیوادونو اړیکې په دې وروستیو کې د کړکیچ سره مخامخ کړي دي او یو بل مقصد یې د 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د موجودګۍ په اړه د ځینو پښتنو جوابونه هم ورکول دي. که څه هم په دې نږدې کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی، خو په هیواد کې دننه ځینې خلک اوس هم د دوی د پیاوړتیا په اړه باوري نه دي او په دغه ټولو خبرو کې یوه مهمه دا هم ده که چیرې دغه تړون ونه شي نو د دغه ځواکونو لپاره به په راروان وخت کې بجټ څنګه برابرول شي. په موجوده وخت کې د افغان پوز او پولیسو چشمیرې 3,25,000 ده، زیاتره په بهرني امداد تکیه کوي. بلخوا ډان رسپانه لیکي، د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو کمی امنیت صلاحکار سرتاج عزیز د تیر اتوار په ورځ کابل ته ولاړ او هلته یې د افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د تعلقاتو او د سیمې د امن په اړه خبرې وکړې. ډان لیکي، سرتاج عزیز ته په دغه دوره کې افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان لخوا افغان طالبانو ته په حکومت کې د ځای ورکولو د وینا یادګیرنه وکړه چې مسلم لیگ خپل دغه وینا بیا په فوري توګه رد کړه. په دغه سفر کې سرتاج عزیز ولسمشر کرزي ته د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړه، خو په جواب کې ورته دا ویل شو باید د دغه دورې لپاره ټول ضرورتونه او لارې د مخکې نه برابر شي. په پاکستان کې د 2014 کال وروسته چې کله نړیوال ځواکونه به د افغانستان اوزی یو شمیر رائے او اختلافات موجود دي، دواړه هیوادونه اوس هم په یو بل باور نه کوي، خو رسپانه لیکي د دې ټولو خبرو باوجود هم دا ویل صحیح نه دي چې ګنې دواړه هیوادونه یو ځای کار نشي کولای.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی، د امریکا په سنټ کې د استخباراتي چارو کمیټې له اوږدو بحثونو وروسته په شام کې حکومت مخالفه ډلو ته د وسلې او نور وسایلو ورکولو د یوې منصوبې منظوري ورکړې ده. د دې لیکنې مهم ټکي هم د فرخنده وزیر ناورو.
واشنگتن پوسټ لیکي، د امریکا د ایوان نمائندگان او سینټ استخباراتي کمیټیانو د سی ای ا لخوا په شام کې مخالفو ډلو ته د وسلې ورکولو منظوري ورکړې ده. له دغه فیصلې سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د شام په اړه ودرېدلې پروګرام به هم اوس پر مخ ولاړ شي. په شام کې د امریکا په دغه پلان چې د ایوان نمائندگان په کمیټې کې پرې اوږد بحث وشو، د دغه کمیټې چیرمن مایک روجرز وایي دوی د ځینو اندېښنو او پردغې د خبرو وروسته اتفاق رائے ته ورسېدل. امریکایي چارواکي وایي د ایوان نمائندگان او سینټ پینل د اوباما انتظامی د پلان په اړه 13 اونۍ رائے واچولې. د دغې منصوبې تر مخه د مخکې نه سیایې ته د شام په اړه بجټ ورکړل شوی دی او په دې لړ کې به ټول سامانونه د اردن شام ته وړل کیږي او وسلې به را روانو اونیو کې دغه هیواد ته لیږل کیږي. د امریکا د کانګرس ځینې غړي بیا په دغه منصوبه نیوکه کوي او وایي په شام کې ځمکني حق حقایقو ته په کتو سره د یاغیانو سره دغه مرسته به کافی نه وي. چې یو بدلون راولي، باید د هوایي پوځ له لارې هم د یاغي ډلو مرسته وکړل شي او د دغه ځایونو حفاظت وشي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. بلخوا ځینو د کانګرس غړو بیا د شام په جګړه کې د امریکا په مداخلت نیوکې کړې او وایي باید پر دې د ولس نه هم پوښتنې وشي. په دغه خبرو کې شام د نه الوت سیمې د ګرځېدو په اړه هم خبرې وشوې او دا که چیرې دغه هیواد د نه الوت سیمه وګرځېږي، نو څنګه به په شام کې د حکومت مخالفو ډلو سره مرسته کولی شي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د زبیده مصطفی یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې پر دې بحث شوی چې په پاکستان کې تاریخ څنګه مسکتل شوی دی او دا چې ټولنې ته یې کوم تاوانونه اړولي دي. د لیکنې تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
د تاریخ د مسخ کولو تر عنوان لاندې خبره سوې مقاله کې لیکواله زبیده مصطفی د سنټر فار بایو میډیکل اینڈ کلچر په نوم د یوې ادارې د غونډي حال بیانوي. دا وایي غونډې ته د لاهور د یو کالج د تاریخ استاذي ډاکټر عارفه سید دا زهره وویل هر څوک چې تاریخ مسخ کوي دغه مقصد د خلکو اجتماعي حافظه لمنځه وړل وي. دا زیاتوي تاریخ یو داسې آله ده چې له لارې خلک د ماضي د ښه او بد فرق معلومولای شي. هم د دې آلې له لارې خلک ناکامیاني او کامیابیانې تلي او پر بنیاد خپل نننۍ ورځ بدلوي. خو د ډاکټر عارفه په خبره هغه خلک چې د پاکستان تقدیر یې په لاس کې دی د دې اجازه نه ورکوي چې خلک د ماضي په ښه او بد پوسی او خپل نن ورځ بدل کړي، بلکې د دې په خبره دوی لا اصل مسلو ځخه د خلکو پام اړولو لپاره ټوله توجه په مذهب ورکوي او تاریخ مسخ کوي. ډاکټر عارفه په خپل وینا کې وایي د هیواد مشرانو د مذهب د لارې د واکمنۍ لپاره نظریه پاکستان استعمال کړي ده. د دې په خبره روایتي عقیده دا ده چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله په اصل کې د تحریک پاکستان ناروا. خو د ډاکټر عارفه په خبره تحقیق ثابت کړي چې دا ناره په 1918 لسیزه کې د فوجي ولسمشر ایوب خان په دور کې ایجاد شوه او دا د پاکستان د تاریخ د یو حقیقت په توګه خلکو ته وړاندې کړل شوه. دا زیاتوي کله چې قانون د مذهب پر بنیاد جوړ سي نو حکمرانان بیا لا محدود اختیارات ترلاسه کړي، ججان هم دوی وي او پاغه عمل درآمد کوونکي هم دوی. د دې په وینا کله چې تاریخ مسخ سي نو شلاسي مذهبي مشران لزانه د اسلام محافظان جوړ کړي او د ځان لپاره یو داسي نظریاتي کلا جوړ کړي چې هغه په اصل کې پر ریت ولاړوي. زبیده مصطفی بیا د یو بل تاریخ پو ډاکټر مبارک علي د وینا حواله هم ورکوي. ډاکټر مبارک علي غونډه تویلي چې د پاکستان حکمرانانو تاریخ د ځان د سیاسي او نظریاتي ګټو لپاره استعمال کړی دی. د دې په خبره واکمنان دا داوه کوي چې پاکستان په نظریاتي بنیادو جوړ شوی دی، نو د دې په وینا ځکه دوی تاریخ د دې لپاره استعمالوي چې د ریاست نظریه ته جواز پیدا کړي او داسې تاریخ ولیکي چې هغه د حکمرانی طبقه په ګټه وي. زبیده مصطفی وایي که د تاریخ پوهانو دغه خبرو ته وکتل سي نو دا نتیجې ته رسو چې اخر ولی پاکستان د ډیرو مسلو حل لا هم نه دی پیدا کړی. دا سي حالت موږ د ټکنالوژي خلاف کوي. د اختر او روژې میاشتې مسله هر کال تر تاوده بحث وروسته هم حل کیږي نه. او داشان اسلامي نظریاتي کونسل په جناب الجبر کې د ډي ان ا ټیسټ د یو بنیادی شهادت په توګه نه مني.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، په العربیه نومي ویبپاڼا یو مقاله خپره شوې چې پکې په پاکستان کې د راتلونکو ولسمشریزا ټاکنو موضوع راغسل شوې ده. په مقاله کې ویل شوې ده دغه هیواد په موجوده سیاسي نظام کې د ولسمشرۍ چوکۍ یو علامتي بڼه لري. په دغه اړه نور د مجید بابر ناورو.
العربیہ ویبپاڼه کې لیکوال منصور جعفر د پاکستان د بی اختیار ولسمشر د سرلیک لاندې یو مقاله کې لیکي چې دغه هیواد پارلیمان به د روانې میاشتې په 13مه نیټه د نوي ولسمشر انتخاب کوي. دا ان لمخه ولسمشر د پاکستان د ګډو ځواکونو سپریم کمانډر هم وي. خو په موجوده پارلیماني نظام او سیاسي کلتور کې د پاکستان د سیاسي مشرانو او پوځي مشرتابه همیشه د خواهش وي چې په دغه څوکۍ یو داسې کس کینی چې ډیر واک ورسره نه وي. او دا انتخاب به د یو داسې کس انتخاب وي چې په هره خبره د هوغه کوي. د دې خبرې پخلی د دغه هیواد د لویو سیاسي ګوندونو لخوا د ولسمشر د څوکۍ لپاره د نومونو نامزدګۍ نه هم کیږي. لیکوال منصور جعفر زیاتوي چې د پاکستان د 12م ولسمشر د څوکۍ لپاره سیاسي ګوندونو داسې کسان رامنځته کړي دي چې سیاسي جوسي یې ډېرې وړې دي او داسې به یې لکه د کرکټ د لوبډلې 12م لوبغاړی چې لوبه کې نه وي خو په لوبډلې کې وي. مقاله زیاتوي چې د پیپلز ګوند پخوانی حکومت د ولسمشر په اختیاراتو کې ډېر بنیادي کمښت راوستی و چې له وجې یې دغه څوکۍ د سیاسي پر ځای یو علامتي څوکۍ پاتې شوې ده. په آئین کې د 13م ترمیم له وجې د ولسمشر ټول اختیارات ختم کړل شوي دي او د پارلیمان ختمولو هغه اختیار ترې هم اخیستل شوی دی چې پخوانی پوځي ډکټیټر ضیاءالحق په آئین کې شامل کړی و. همدغه اختیار مخکې دوه ولسمشرانو کارولی و او منتخب پارلیمان یې د خپلې آئینی مودې نه مخکې ختم کړی و. د لیکوال په خبره د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د لوړپوړو حکومتي څوکو لپاره همیشه چې سیاسي ګوندونه کوم کسان نامزد کوي نو د هغې بنیاد شخصي خوښي ناخوښي وي نه چې د هغو کسان صلاحیت. لکه د بیلګې په توګه د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بوټو یو داسې کس په فرانس کې سفیر نامزد کړی و چې په یوه غونډه کې د هغه په حق کې تر ټولو اوچتې نارې وهلې وې. د ولسمشر د څوکۍ لپاره پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د کراچۍ سره تعلق لرونکی یو کاروباري کس ممنون حسین نامزد کړی دی. ممنون حسین د نواز شریف په وروستي دورې حکومت کې د یو څو میاشتو لپاره د سند صوبې گورنر هم پاتې شوی دی. ممنون حسین د نواز شریف ځکه هم خوښ دی چې هغه د نواز شریف په خبره کې خبره نه کوي او هرې خبرې ته یې صحیح وایي. خو پاکستان پیپلز ګوند بیا د ولسمشر د څوکۍ لپاره رضا ربانی نامزد کړی دی. هغه په ټول هیواد کې د یو باعزت سیاستوال په نوم پیژندل کیږي. دا مهال د پاکستان په سینټ کې قائد ایوان هم دی. خو نرم گفتاره رضا ربانی د پیپلز ګوند په تیر 15 کلنه دوره کې چیرې هم د خپل ګوند د مشرتابه نه و خوښ او د کاروباري حکومت نه یې لرې ساتلی و. خو د لیکوال په خبره کیدای شي د رضا ربانی نامزدګي ځکه شوې وي چونکه دا واضح ده چې هغه د ولسمشر انتخاب نشي ګټلی. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسې ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ تماسیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ تماسپخین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
اوریدونکو کارپوهان وایي په قبالي سیمو کې تر هغه امن نشي راتلی تر څو چې دغلته سیاسي اصلاحات نه وي راوړل شوي. مثلا د پاکستان د آئین له مخې د قبالي سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي د خپلو سیمو لپاره آئین سازي نشي کولای. دغه راز په ټول هیواد کې د مقامي حکومتونو لپاره د انتخاباتو خبرې روانې دي خو په فاټا کې په دې لړ کې هیڅ ډول حکومتي هلې ځلې نه تر سترګو کیږي. پر دې موضوع زما همکار منور شاه دا رپورټ برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته په ټول هیواد کې د بلدیاتي نظام یا مقامی حکومتونو لپاره د انتخاباتو کولو امر کړی، قبایلي ولستمه کوي چې دوی ته به هم په مقامی سطح د خپلو مسلو هوارولو موقع ورکړل شي. دې لړ کې د تیرې جمعې په ورځ فاټا لوکل کونسل اسوسییشن پیښور کې یو خبري غونډه کړې. دوی سم مطالبې لري. د یاد اتحادیې مشر شاه جهان افریدی وایي
پله فاټه لپاره پارلیمنت کې आवाज نشي اوښتاوله. او دا سره د گورنر او د صدر په اختیاراتو کې دي. صدر هم کله یو ډراپ تیار شي مخکې دي ورسلو دي فاټه سیکریټ شولو. او تر اوسه پورې فاټه له داسې کوششونه ونه شول چې هغه کې سم مثبت سرګرمه شروع شي. البته کار تر برای نام دي او فاټه ټول دنیا له دوی داسې پېشکې چې دلته وحشت ته داخل ترکیاتی کورونه نه پرګري. موږ دا مطالبه کوو چې فاټه کې بلدیاتي لیشن وکړي او خلکو زه حق ورکړي چې کم دغه بنیادی حق ته
شاهجهان افریدی زیاتوی وړاندې هم په قبایلی سیمه کې په تجرباتي توګه د بلدیاتی نظام نافذولو هڅه شوې وه، خو په هغه کې بنیادی نیمګړتیاوې وې نو ځکه ناکام وو. نوموړی وایي دوی غواړي چې سیمه کې د نور هیواد په څیر د مقامی حکومتونو په ذریعه د خپلو مسلو هوارولو اختیار ځایي منتخب کسانو ته وسپارل شي. بلخوا د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی بسم الله خان په قبایلی سیمه کې که څه هم د مقامی حکومتونو جوړولو تایید کوي، خو وایي چې دلته دغه نظام د نور هیواد په شان نشي عملي کېدلی.
سیمه کې د اختیار الته کې ورکول شنه د حالاتو په دغه باندې بل درې کدل ته امر کړی وو. نیمه ترک کس پاس سړی لا د ډی سی او یا د بل ای سی آر او دا کول څنګه چې دلته خلل شي زما په دغه باندې فضل تم دغې مخالف وم. بهر حال څو پورې ترقیاتي کارونو دغه د تعلق دی یا د نور د عوامي سهولتونو تعلق دی هغه ورکول پکار دی او دغه شی هلته کې کلیدي نه چې بیا خو دا بارډر د حالات دغه شانته دي چې د یو ناظم په اختیار کې دغه خلک ورکړی شي نو زما خیال دی دغه ملګرتیا نه.
هلته د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي لا تر دې د مدویتا په قبایلی سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د تیاری لپاره هیڅ ډول هدایات نه دي ملاو شوي. د قبایلی سیمو د چارو سیړونکو مقصود احمد جان د موجوده صورتحال پاک لوای که څه هم قبایلی سیمه په قومي اسمبلی او سینټ کې خپل استازي لري، خو د دې باوجود د قبایلی ولس لپاره په موثره توګه غږ نه پورته کیږي.
سپریم کورٹ کلا دا خبر کړه د نو زنه ګرمات ته د فاټا والی وارث نخکاری شو لکه صبح خو خپل جوابونه ورکړل څوک سوچ کوي چا ورکړل چې موږ تیاری کوو د فاټا لپاره چې کوم نامزد مشران دي په شاخي حکومت کې دا غیر له هم خاموشي ده نو سوینو نه نو دا څه بیا خبر کوم چې فاټا بالکل محرومه ده.
مقصود احمد جان وای قبایلی سیمو کې زیاتره مسلې هوارول د سیاسي اصلاحاتو د لارې ممکن دي او حکومت ته پکار دي چې د سیمه کې نه یوازې بلدیاتي نظام عملی کړي بلکې په قومي اسمبلی او سینټ کې د دې سیمې منتخب غړو ته د خپلې سیمې لپاره د آئینسازۍ حق هم ورکړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د افغانستان په لرو پرتو پښتون میشتو سیمو کې د هلک او جنای د رشتې جوړولو پر وخت له هلک څخه د خپلې خوښې پښتنه کیږي، خو جنای ته دا حق نه ورکول کیږي چې د خوښې او ناخوښې پښتنه دې ترې وشي. په دغه کلتوري نانډولیو په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد له سوتنو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
کلیاوی خو اوس هم د افغانستان په اکثرو سیمو کې جنې د سوري په ډول ورکول کیږي او یا هم د بدل ودونه رواج لري. بلې خواته اکثره کورنۍ د ژوند د ملګري د خوښولو په خاطر له خپلو زامنو پوښتنه کوي، خو لور خور ته دا حق نه ورکوي چې د ژوند د ملګري په خوښولو کې دې ترې پوښتنه قدرې وشي. په جلال آباد ښار کې ګڼ شمېر هغه نجونې چې په ښوونځیو کې په تعلیم بوختې دي دې رواج ته په ښه سترګه نه ګوري. د نبیلې په نوم یوې نجلۍ مشال راډیو ته وویل چې کومې کورنۍ چې د رشتو جوړولو په معامله کې د خور لور رضایت ته اهمیت نه ورکوي په نهایت کې د هغوی ژوند ستونزو سره مخ کړي وي.
کچیر ته زمنګ یو پلار خپل زوی ته خزه کین او غینه پښتنه کې چې دا جنې د خوخه د کورنۍ د خوخه د کنه کچیر ته د زوی رضایت پکې واخسن ورته کې او کنن ورته نه کې همدا سه د لور څخه پښتنه نه کېږي که هر رقم کورنۍ که خه کورنۍ که خراب کورنۍ فقط دور تور کې دا غي مشکلات ته نه ګور. زما یو ځنې هله د هغو پلارونو د هغو رونو څخه دا چې لور او زوی ته دور ته یو حق ورکې دوه حق لري چې د زوی په ژوند خپه کېږي نو د لور په ژوند هم خپه شي.
د ننګرهار پونتون استاد ماویزه بیا وایي چې که په قانوني توګه د نجونو د ودونو لپاره د عمر حد تعین شي امکان دی ولری چې دنجونو دغه ستونزه تر ډیره حد را کم شي.
په دغه عمر کې چې دوی د جنین یا پښتنو کې جنین یو احساساتي موقف لري، سم درک نشي کوي. که چېرته عمر ورکړ شي، دا پوه شي او تجربه د ژوند حاصل کړي، بیا د دې څخه په دې مسله کې پښتنه وکړي شي، دا به ښه پایله ولري.
د تور پیکۍ اقیار په نوم یو انجلۍ وایي چې هیڅکله به داسې رشته ونه مني چې د ده رضایت په کې شامل نه وي.
دا لوبې نه دي، دا چې د ژوند مسله ده. یعنې هغه چا پسې چې رشته راځي باید د هغې څخه پوښتنه وشي. زه کولی شم په خپل خوښه باندې یعنې خپل د ژوند ملګری وټاکم، که چېرته یعنې زما لپاره ښه نه اوسي باید زه انکار وکړم. دا حق ماته هم اسلام راکړی دی او همدې هغه قوانین چې زموږ په هیواد کې دي هغې ماته راکړی دی.
دا چې شریعت په دې باب څه حکم کوي، په جلال آباد ښار کې د عبدالاحد په نوم یو تن دیني عالم راته وایي.
کوم حقوق چې الله جل جلاله نارینه او یا هم زنانه ته ورکړی، په دې حق له مختلف روایت شته. ځینې امامانو دا حدیث راخیستی چې دا حق یوازې د ولی یا د نارینه یا د پلار دی، او ځینې علماو داسې احادیث راخیستی چې هغوی واک پکې ښځې ته ورکړی. خو د دغو دواړو احادیثو محکمه داسې کولی شو چې اسلام هم نارینه ته حق ورکړی هم زنانه ته. نو په دغه باندې د دواړو حقوق تامینېږي چې هم د نارینه څخه پوښتنه وشي هم د زنانه څخه.
سره له دې چې شریعت او د افغانستان اساسي او مدني قوانینو د رشتو جوړولو په معامله کې نجونو ته د ژوند د ملګري په خوښولو کې پوره حق ورکړی، خو بیا هم ډیری پښتانه په داسې مواردو کې له خپلې خور یا لور نه پوښتنه کول خپل کسرشان ګڼي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت ده، نو د دې د آداب او فضیلتونو په اړه د دینی عالم ډاکټر میراج الاسلام ضیا خبرې اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب، تاسو به کتلی بلکې موږ به تلی چې بهر چې کوم غیر مسلمه نړۍ د ملکونو په پروژه کې هغوی د مسلمانانو لپاره خاص رعایتونه کوي په سود سودا کې، خو دلته زمونږ په دې زمونږ په دې سیمه کې چې روژه راشي نو ګرانی ډېره زیاته شي. پدې خپل سوایدا خلکو ته کوم ذخیره اندوزی کوي یا داسې د گرانی کوي ویزا یا گرانی کوي او عام ولست روزنور هم گرانی کوي؟
ذخیره اندوزی په حواله خو یو حدیث ته چې المحتکر ملعون کروجه یو کروجه نه ذخیره اندوزی کولو والا دا لعنتی دی، دا کار څوک دی؟ مونږ ډیر بد قسمت یو چې مونږ اسلام باندې پوره عمل چره نه کړی. بهرحال الله برحمو کی، نو یقینا مونږ لا شرم پکار دی، ځکه چې دا سمه کریسچین دی، جوز دی یا نور څوک د چا چې سیرمنیز ریلیجیس سیرمنیز مذهبي تہوارونه، نو په دې موقعو باندې دی ټیکټونه ارزان کی، سیزونه ارزان کی، چې کوم سیزونه د استعمال هغه محفل کې راځي ټول ارزان شي. یو مونږ بد قسمت یو چې حاجی صاحب زی حج د پاره، نو دا غنه چې ترسو پورې پټ نی خو کې مونږ نو مونږ پاره نه کینو د حاجی نه چا جیب نی والی کنه، نو ترغی پورې او دار سلی د وس خبره چې چا وس ورسه دا چک لګی. نو دا مونږ له پکار چې مونږ وګورو چې واقعي مسلمان نیم کنه، ما کې د قربانی جذبه شته، د ایثار جذبه شته. نو په دې روزه کې اوم چې څوک د خپل حدودونه زیاته ګټه کوي، خامخا ګرانی په خلکو راولي، نو او بیا د روزه هم نیولي، نو زما خیال چې دا اس بیا خوله تکرار چول دی. په کار را ده چې د بل د حقوقو خیال وساتي. اسلام د ایثار د قربانې دین دی، دا د دې دین نه دی چې ته بلیک میلونکو کا خپل جیب ډکا او بل تکلیف ورکا. نو یقینا موږ د پردا ډیره شرم خبره ده، او زه به ټول ته د اپیل کوم چې په کار دادی چې موږ اسلامي حدودو طرف تراشو، اسلامي قوانین طرف تراشو، او دا ناجایز منافع ذخیره اندوزه بل تکلیف ورکول دا پریږدو، غلا غلطی پریږدو.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د خبرونه اخیرنۍ او شیبو تراغلی او د ګلیاز نه یو ور بیا د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشری ټاکنې د خپل ټاکل شوی نیټې نه یو اونۍ وړاندې د کولو حکم جاری کړی دی. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ممنون حسین، تحریک انصاف ګوند جسټس ریټایرډ وجی الدین، او پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ او بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي ډلې په شریکه رضا ربانی خپل صدارتي امیدوارانو په حیث نامزد کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډاوبینز به د جمعې په ورځ د اسلام آباد دوره کوي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې نوموړی به د ملي امنیت او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د 2016 کال نه روسو له افغانستانه د ځواکونو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د یو هیواد په ګټه هم نه ده. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په خپره شوي اعلامیه کې جیمز کنینګم ویلي افغانان او امریکا نه غواړي چې د 2016 کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي او د هغې نه پسته دلته د امریکایي ځواکونو هیڅ ډول موجودګي نه وي. نړیوال بانک وایي تقریبا په سلو کې شپږ دېرش افغانان د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک مشر زیاته کړه چې د ټولنیز خدماتو د ښه کېدو او د ریټایر شویو خلکو لپاره د نظام د اصلاح په لړ کې د افغانستان له حکومت سره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته کوي. د مصر د دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسی په ولس غږ کړی چې د فوج په ملاتړ کې په ټول هیواد کې مظاهرې وکړي چې د دوی په وینا فوج د تشدد او ترهګرۍ پر ضد دی. د چهارشنبې په ورځ په ټلویزیون په خپله وینا کې السیسی ویل چې د جمعې په ورځ د ټول مصریان د فوج په حق کې راوزي. د رپورټونو تر مخه د عراق په شمال کې وسلوالو نه پولیس والا وژلي. د عراق د عراقي چارواکو تر مخه نن سهار وسلوالو د موصل ښار په بشمی او پولیس ثانې برید کړی چې پکې درنه وسله استعمال شوې. په دې روسو کې په موصل ښار کې حمله زیاتې شوې دي. رپورټونه وایي د امریکا مفرو استخباراتي الکار ایڈوارد سنودن نن په ماسکو کې په رسمي توګه پناه اخلي. او په بلغاریا کې د بلوا ازد پولیس هغه مظاهره کوونکو خواره کړل چې شاوخوا سل تنه د پارلمان غړي ژورنالیستان او وزیران د پارلمان په ودانۍ کې محاصره کړي وو.
اوریدونکو د خبرونو د لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو په همدې موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه واوري او ما هارون بچا زما همکار ګلیاز او زما تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي د لوی الله پامان.